سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د پاکستان پوز د استخباراتي ادارې په خوانی مشر متقاعد جنرال فیض حمید نیول شوې ده. د پاکستان پوز وایي د پوز استخباراتي ادارې ایس ای په خوانی مشر جنرال فیض حمید نیول او پر ضد یې د پوزي قوانینو لاندې دوسیه پیل کړې ده. د پوز د عامه اړیکو ادارې د اګست پر 12 په یو خبر پاڼه کې وویل چې حمید یې د پاکستان د سترې محکمې د هغه حکم پر اساس نیولی چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو په مقدمه کې ورکړی و. پوز زیاته کړې چې د سترې محکمې له حکم سره سم یې تحقیقات پیل کړي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کره والی معلوم کړي. حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس ای رئیس و. عوامی نیشنل پارټي، مسلم لیگ، پیپلز پارټي، ملي جمهوري غورځنګ او ځینو نورو ګوندونو پر فیض حمید د افغان طالبانو او نورو وسلوالو د ملاتړ ترڅنګ په سیاسي چارو کې د مداخلې په ترڅ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د ملګرتیا تورونه پور کړي دي. دوی تور پور کړی چې حمید د پوځي دندې په وخت کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کړي وو چې په نتیجه کې د هغه مهال د عمران خان په مشرۍ حکومت د دغه غیر قانوني ډلې ګڼ وسلوال خوشي شوي او ځینې نور په قبایلي سیمو کې میشتي. فیض حمید د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړنۍ ورځو کې کابل ته هم تللی و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت پر غاړه اخیستی دی. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړی چې د یک شنبه په ورځ یې په یوه شویه میشته سیمه کې په برید سره 43 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کابل د طالبانو امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافروړونکي موټر یې هدف ګرځولی و. یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان دي. داعش تر دې مخکې هم د کابل په لویدیځ شویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې طالبانو ادا کړې دا ډله ځپلې ده. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غر ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو 20 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 113 منډې هدف وټاکلې. سپین غر لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په 20 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 149 منډې جوړې کړې دي. صدیق قتل د بند امیر ټیم په ګټه په 46 توپونو 9 منډې جوړې کړې. دا د شپږیزې کرکټ نه هم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه لري. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګربز او ځینې نور مشهور لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکوونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سر لنن نه کار بندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه لرې نه کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. د پریکړې چې د اگست له لومړۍ تطبیق شوي ګڼډ هغه موټر چلوونکي له ستونزې سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پېښور کې دوی ته د یادو سفري سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات کړي او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي وربند له خطر سره مخ کوي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز، د برېټانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یوه ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستی درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. بیا هم ستړي مشي د خبرونه ز فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به را سره واوري. هوادارۍ په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیر چشمې فرز باندې طالب وسلوال زما کور ته کړلي وو، هغلته یې زما یو فلنځل سکلن زوی ځان سره وړی، اګر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري.
د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واورئ چې نن د اگست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ، اقتصادي ننګونو او نورو ستونزو نه شکایتونه کوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستاسو ملتیا غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې لومړی راپور ته ورزو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له واک تر رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسي له قوله ویلي ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکېل دي ځواب او صبر کولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند کړی راتنګ کړي او د خیر راتلونکي په اړه ناهیلي کړي دي. په دې اړه بشپړ راپور لرو، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې وقته د طالبانو د بیا ځلی رسیدو د درېمې کلیزې د را رسیدو په مناسبت د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د غډلې د ښځو د حقوقو په برخه کې داسې سرغړونې کړي چې په نړۍ کې کم ساری دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اگست 11مه په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې له وقته رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه ښودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د زرګونو افغانانو ویستلو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکو فرشتي عباسي له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان مېرمنې په خورا سخت او وحشتناکو حالاتو کې ژوند تیروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکېل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رډیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حالت
زر دیری دست میرمانی پیجنم چی منزوی شویدی او هر وضعیت چی یو جوانده انسان یه باید ولری نیلری یوازه ساوی اخلی خونور دی جوان لحیط دول حالاتو ندی خبر در طول حالات دی غچا پریال لکبلا رامست شوید چی حال تا اوز طالبان دی هوگی فکر حاکم دی او نور چه نشتا.
په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا د درې کاله کیږي. همدارنګه فقر ډېر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډېری داسې مېرمنې وي چې دوی په کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډېری مېرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودی شوی دی. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د ناسم وضعیت په اړه د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو بېلابېل بنسټونه یې ورسره نه مني.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لورې له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونی شکنجې او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دې راپور کې په دې اړه زموږ همکاره فیروزه عزیزي پاتې حال راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی، ویلي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تریتم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر 11 تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه 14 تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوی، خو تیر کال بیا دا شمیر 222 تنه و. په راپور کې راغلی چې دغه راز طالبانو 225 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال یې 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمیر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو په لیکولو شمیر څه کال 155 او تیر کال 98 پیښې یادې سوې دي. په همدې حال کې د رواداری سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبانو لخوا خپل سره غیر قانوني نیونه شمیر زیات شوی، د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقوقو وضعیت بدتر شوی، پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوی.
د سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپل سختو پالیسیو او بندیزونو په لیکولو ته دوام ورکړای، او قومي، ژبني، مذهبي لګکیه له خپل مدني، سیاسي حقوقو، روغتیاي او ټولنیزو خدماتو او عدالت ته لاسرسي به برخې کړی دي. رواداری سازمان ویلي چې خپل دغه راپور په افغانستان کې په یو ډیر ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشري حقوقو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمیر ولسی وګړي هم ادا کوي چې په بیلابیلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوی و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډیر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو، او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت کې تړلی وو چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو، ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یوه وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهار شنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړای دی.
متاسفانه چې د تیر چشمې فرز باندې طالب وسلوال زما کور ته تللی و، او هلته زما یو 15 کلن زوی ځان سره وړی. اگر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري او نه زوی د پلار په جرم نیول کیږي.
ښاغلی ځیرک وایي دی خپله له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساته.
په گاونډي ایران کې د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلایل یې روښانه کړي دي. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي چې یوې د خپلو ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه دي. محمد جواد ظریف چې پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې 13 اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکوي. ظریف زیاته کړي چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی. د ظریف د استعفا تر اعلان مخکې د هغه یو منتقد او د پارلمان غړي حمید رسایی په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دولت په مهمو او حساسو بستونو کې باید د دوګونو تابعیت لرونکو کسانو مقرری سمدستي لغوه شي. د ایران پر رژیم کې پخوا هم دوګونی تابعیت لرونکو چارواکو باندې انتقادونه وو او د لویدیز د نفوذ کانالونه بلل کېدل. محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې له امریکا او لویدیز قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر د خبرو په خاطر په خلکو کې شهرت ترلاسه کړی وو، خو په نړیوالو سټیجونو د بشري حقونو د نقض د توجیه له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران په توغندیو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په اړه څرګندونې د دې لامل شو چې پر ظریف ګڼې نیوکې وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زمونږ راپورونه کولای شي په azadiradio.com کې هم ولولي. وس هم ورزو بل راپور ته. نن د اگست میاشتې 12 د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ځوانان چې د نفوسو له نیمایي زیاته برخه جوړوي له بیکاری، اقتصادي ننګونو، تحصیلي او روحي رواني فشارونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې د کورنیو د خرڅ او نفقې ګټلو له امله د خپلو زده کړو پریښودو ته اړ شوي دي. ځوان نجونې هم وایي چې دوی فرصتونه محدود شوي دي. په دې اړه فیروزي عزیزي راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
ځوانانو وزیر ډیر خراب دی، د کار فرصت نشته. د لیمپتا ځوانان یې ګډی ته ولاړ دي
د اگست 12 د ځوانانو نړیوالې ورځې سره هممهاله یو شمېر افغان ځوانان په داسې هیواد کې د ژوند کیسې کوي چې په خبره یې بشمیره لوړې ژورې تجربه کړي او د بدلونونو او حالاتو یې پر ژوند سیوری غوړولی دی. دوی وایي په تیرو درېو کلونو کې سیاسي بدلونونو او پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په ترڅ کې نه یوازې له دوی نه فرصتونه او د تیرو 20 کلونو محدودې لاسته راوړنې اخیستل شوي، بلکې د تیر په پرتله یې ژوند هم ورتریخ کړی دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شرکلن نورولا د هغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د اقتصادي فشارونو له امله د خپلو لوړو زده کړو پر دوام نه دی توانېدلی. بلال کیهان چې د حقوقو او سیاسي علومو په هنځای لوستای وای، دوی د طالبانو له حکومت وړاندې کولای سول مدني فعالیتونه وکړي او د خپل مهارتونو ودې ته کار وکړي، خو په خبره یې اوس په بے برخلیک حالت کې دي. بلال آزادی رادیو تو ویل
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بدانیم.
موږ په تیر اداره کې مدني فعالیتونه درلودل، خود طالبانو په حکومت کې نه یوازې دا چې فعالیتونه بند کړي، ان موږ نشو کولای د یو ځوان په توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو او خپل نظرونه بیان کړو.
د سپوږمۍ په نوم یو ځوانه انجلۍ وایي له تیرو درېو کلونو راهیسې پر دوی د طالبانو محدودیتونو یې روحي او رواني ارامتیا ترې اخیستې ده.
افغان نجونې په ډیر خراب وضعیت کې قرار لري. هغه دوی روحاً او روانن له ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هر ورځ په دې تمه باندې تیریږي چې ګواکې زنن له خوبه راویښه شم د خوشحالۍ یو خبر به واوري، د دې اعلان نه به واوري چې یو ځل بیا د افغان نجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې خلاصې شوې دي او بیا افغان نجونې کولای شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلو کارونو ته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته ښځې او نجونې له خپلو ډیرایو حقونو بې برخې شوي او ځوانان هم د تیر په پرتله ناهیلې او له ګڼو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. له دې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته په کډوالۍ اړ کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نظر پوښتنې او سروې د پایلې له مخې چې تیره میاشت یې اعلان کړي، د افغانستان 45.4% نفوس تر 18 کلونو کم عمره وګړي دي. د تیر جمهوري نظام د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د معینیت مرستیال سید کمال زادات په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ده په خبره ځوانان په افغانستان کې د لوړو زده کړو، کار، ودې او ګډون په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دای خبرداری ورکوي چې که ځوانانو ته پام ونه سي په ټولنه کې ګواښونه لکه مخدره توکو د استفادې، ترهګرو ډلو ته جذب او ناقانونه کډوالۍ به زیاتې کړي.
کچری دی دغه ځوانې قوینا په مناسبه طریقه باندې کار واخیستل شي، افغانستان به په هر اړخ کې خورا ډیر په چټکۍ سره پرمختګ وکړي. ځوانان کولای شي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له بیلابیلو لارو چارو چې دی کار واخلي. اوس وګورئ هغه ځوانان چې هغوی ته حکومت یا کورنۍ یا ټولنې توجه کړی ده، هغوی د خپل کلی، کوم، کورنۍ، د خپل فامیل لپاره موثر تمام شوی دي.
دا ځوانان داسې مهال له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي چې د طالبانو حکومت د 7 میاشتې په لومړیو کې د کار ملي کانفرنس جوړ او ادایه پکې کړې و چې د دوی حکومت تر یو بریده د بیکارۍ ستونزه حل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر ځوانانو پانګونه پر راتلونکي پانګونه ده. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې د افغانستان څانګې د دوشنبې په ورځ د اگست پر 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې چې له 1000 زیاتې نجونې او هلکان په افغانستان کې هر سهار په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کوي او دا له دوی سره پر زده کړو د تمرکز په برخه کې مرسته کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اگست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. د دې ورځې سګنای شعار له کلیکونو تر پرمختګ پایدارې ودې ته د ځوانانو ډیجیټل مسیرونه دي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په کمه وده کړیو هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپله ایکس پاڼه د دوشنبې په ورځ لیکلي چې یوازې 40% ښځې کم عاید لرونکو هیوادونو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو اوس د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو چپونو نس یو ویش 15 او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې ورېدل شي. ورزو د خبرونه بل راپور ته د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکی پیښو ترافیکو پر مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمېر باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسولین اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا ځل هم ممکن د دې لوی لارې بیا رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د ټولګټ وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې په یوه میاشت کې بشپړې شي. نور حال زموږ همکار راکوي.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لاره د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کیږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسولین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکو شرکت مسؤل حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي رادیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامیه پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړل د سالنګ رغیدنې لپاره، غل ته هم دغه پروسه ډیره مغلقه و او غیر تخنیکی ولا، ځکه موږ موټردار ته بدیل لار نه و جوړ کړی. وس دې دغه کار کوم شروع کړي، بسونه موټر مسافر بری او سره ټیلر دا تر ډیر حد زیانمنی.
دیو مسافر وړون کی شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا ولې اقتصادي اړخ هم ته ډیر زیان ورسوي؟ زموږ دیرش ارادې موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانۍ پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د بارونکو او مسافرونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتحي د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یو خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل،
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سږ کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بیرته لاره خلاصیږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دیرشو ورځو پورې بیرته لاره خلاصه شي.
د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لویه لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بله بدیله لار نشته. د ټولګټو وزارت د اکشن می په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لویې لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د غلار به د کار تر پای او خلاصې دو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو لمخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلی و چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې، او سږ کال یې له درېو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسیدلې دي. د سالنګ لویه لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 1400 ګالرۍ د بیا رغولو او دغه راز د دې لویې لارې د درېیمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خو خپور کی د اسلامی امارات څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په افغانستان کې بیکاری د نوبایت مرتبه افغانستان کې د کار زمینه برابر سي، ځکه ټول افغانان ورونه بهر هیوادونو ته اړجه. کچیر په افغانستان کې د کار زمینه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هیوادونو ته ولاړ نه سي. او بل غوښتنه مې دا ده چې په سنگین ولسوالۍ کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دي، مکتبونه نشته او په سنگین کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي، نو موږ غواړو چې خپل په ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمینه هم برابره کې او مکتبونه هم جوړ کې. وسلام په درنښت.
السلام علیکم. آزادی راډیو کا کوم کو دین کو سلام الله حمزه دروازګان ولایت چرچینو د ولسوالی سیتون ته موږ پاته تیر میاش و میاش وکیږي د سی بارانونه وسو د سی سیلابونه رااله چې نو وسی وی ګرتر در وسه چې ورکان سپینجری سړی دا غونه پایږي. نو ډیر توانونه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کومک راغلی دی نه مشتره غلیدا.
السلام علیکم. موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعیت سم شي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.